دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت امنیتی سرچینې وای چې د تیرو 1300 ساعتونو په موده کې په کابل او د قندوز د ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څنګې د غړو په خلاف د عملیاتو په دوران کې دوه کسان وژلي دي او د خارجیانو په شمول څلور کسان ژوندې نیولې دي. توقع ده چې سبا د یک شنبه په ورځ د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. حیات با د خپل دو ورځنی قیام په دوران کې له افغانستان نه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادرولو په اړه د طالبانو د انتقالي حکومت له مربوطه چارواکو سره مذاکرات وکړي. په کابل کې زمون خبريال وایي چې حیات به په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو په بدل کې د برېښنا په باب هم وغږیږي. وی به خبرې سرچینې له امریکا غږ سره په خبرو کې کابل ته د پاکستانی حیات د سفر خبر تایید کړ. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د هغه ولایت په مرکز پلیخومري کې د یو مسافروړونکي سرویس موټر او د یو ټرک ترمنځ د مخامخ ټکر په نتیجه کې اته کسان وژل شوي دي او یو لسن نور ټپیان شوي دي. د بلخوا ناپیژندل شو وسلوالو د فراه د ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ د یو پخواني ولسوال دوه زامن اشتلي او وژلي او یو تنې ټپي کړی دی. پولیس ویل چې دغه مرګانی برید په ټول یو کس نیولې ده خو دغه وژنو د اصل انګیزې په باب معلومات ورنکړل. خدای چارواکي وایي چې د کولورا ساري ناروغي اوس له قندهار، هلمند، زابل او دایکندین علاوه د غزنی په شمول شاوخوا نور ولایتونو ته هم خپره شوې ده. د عامه روغتیا د وزارت مامورانو نن د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د غزنی د ولایت د جیرو پولیسوالۍ کې له 500 نه زیات ناروغان په دغه ساري ناروغي باندې اخته شوي دي. دا وژن کې ناروغي معمولا په ګرمۍ کې د ناپاکو اوبو د سکل لامل خپریږي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د بشري حقوقو د څار نړیواله مؤسسه یا هیومن رائټس واچ وایي چې د نړۍ مشران دي د ډیپلوماټیکي فشار لاره د افغانستان اوسنی چارواکي اړ باسي چې په سمدستي توګه د نجونو خونځي پرانیزي. دغه نړیوالې مؤسسې د جمعې په ورځ په دې ارتباط د سولې د نوبل د جایزې د وړونکي ملال یوسفزی د هغه سرخلاصي لیک له خپرېدو وروسته دا بیانیه صادر کړه چې پکې د نړۍ په مشرانو باندې غږ کړو په افغانستان کې لنجون سره د عملی اقداماتو لارې خپل پیوستون وکړي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیونی شبکې رپورت ورکړ څلور تنه پاکستانی محصلین چې په ننګرهار او کابل کې طب په رشته کې درس لوستو د لوی اختر په لومړۍ ورځ غایب شو. طالب چارواکو لا په دې اړه تر اوسه پورې رسمن تبصره نه ده کړې. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن جمعې په ورځ له تل ابیب نه سعودي عربستان ته رسیدو وروسته په جده کې د هغه هیواد د پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز او د ولیعهد محمد بن سلمان سره ملاقات وکړ. د منځني ختیځ د چارو څارونکي په دې باور دي چې سیمې ته د بایدن د سفر یو مهم هدف دا دی چې د اسرائیلو امنیت ټینګ کړي او همي د سعودي عربستان په شمول د عربي نړۍ له هیوادونو سره ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې برقراره کړي. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د هغه هیواد سمندري پاوز د هند په سمندر کې د بې پلوټر ډرون الوتکو تمرینات اجرا کړي دي. ایران خپل پوځي طاقت په داسې حال کې وښوده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس پروالونه کې اسرائیل او سعودي عربستان ته سفر وکړ او زیار ویست چې عرب له اسرائیل سره د ایران په مقابل کې د یوې متحده جبهې د جوړولو لپاره آماده کی. کاغلی بایدن سعودي عربستان ته سفر کول نه مخکې په بیت لحم کې د فلسطین د مشر محمود عباس سره ملاقات وکړ. بایدن له عباس سره له مذاکرات نو وروسته اعلان وکړ چې متحده ایالات اوس هم د یو آزاد او مستقل فلسطینی دولت د جوړولو په اړه په خپله پالیسۍ باندې ولاړ دي. له بیت المقدس نه خبریاله لینډا گراستاین رپورت ورکوي چې د فلسطین مشر په خپل ځوابي وینا کې د اسرائیل لخوا د لویدیځ غاړې د اشغال غندنه وکړله. د فاکس تلویزیون نن د شنبه په ورځ د اسرائیلو د دفاع د وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامیې په حواله خبر ورکړ چې د غزې د تړانګې نه څلور راکټونه د اسرائیلو په جنوب کې لګېدلې دي. د اسرائیلو د پوځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلی دي چې په ځواب کې د غزې په تړانګه کې د فلسطین د حماس د سازمان د راکټونو د جوړولو یو مرکز پنه کړو. فلسطینان لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایتوپیایي چارواکو له وهلو ربړولو او ډارولو وروسته د لندن د اکونومیست مجلې خبریال ټام ګارډنر له هغه افریقایي هیواد نه وشاړو. د سینن تلویزیون د ریپورت لمخې د روسي پاوز په متواتر ډول د یوکران په جنوب کې د غنمو فصلونه پر راکټونو ولي. د سی بی ایس نیوز تلویزیون ریپورت ورکوي چې د جاپان یوې محکمې د امریکا د سمندري پوز یو صاحب منصب د 2020 میلادي کال په مې کې د وی ټرافیکي پیښې له امله د دریو کلونو په حبس محکوم کړ. دوه کسان په دغه پیښه کې وژل شوي. او د اسټیټډ پریس خبري اژانس وای چې د سلووینیا پوز د کروشیا یا خروات له جمهوریت سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د جمعې پورز د هغه اغزن مزي په لری کولو پیل وکړ چې په 1940 مریز کال کې له کروشیا نه د غیر قانوني کډوالو د بهر د مخنیوي په خاطر لګولې وو. په دغه لاره باندې له 1 میلیون نه زیات کډوال چې له خپلو ملکونو نه د فقر، نیستۍ او تشدد په وجه وتوت اړ شوي وو لویدیځې اروپا ته واوښتل. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپی 1515 یا باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
په داسې حال کې چې یو پاکستانی حکومت پلاوی د غهواته د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د خبرو لپاره د اکشن به پرس کابل تر روان دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ډبرو سکرو ګمرکي محصول د $200 نه $280 ته لوړ کړی دی. په موکړی په دې اړه د اکرام شنواری دی رپورت ته.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ټاکل شوی د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د سیکرټر په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د ډبرو سکرو د اړوند مسلو په سر د خبرو لپاره د یکشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. د قانون او پټرولیم وزارت وایي مفتي اسمت الله برهان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا پلاوی به د قانون او پټرولیم وزارت د مشرتابه سره د ډبرو سکرو د سوداګرۍ په اړوند مسلو خبري وکړي.
او صرف خبره په دې کې یادوري ده کوم چې موږ خو تجاران دي هغه هم دا وایي چې د پاکستان د خصوصا د مختلفو پاپریکو یا د دې پکتریانو هغه پلانټونه هغه د انډونیشا او همدارنګه د ساوت افریقا او د استرالیا د زغال څنګه د ډبرو د سکرو پر مقیاس باندې برابر شوی ول. او اوس دغه د پلان کمپنیانی پاپریکې والا وای کچېر افغانستان زمرج ارتیاوی را پر کولای شي نو موږ د خپل پلانټونه تغیرو. نو کله چې دی خپل پلانټونه ته تغیر ورکړي نو د دې د معنا ده چې ان شاء الله دغه بازارونه به زمرج افغان تجارانو اشغال کړی وي او بیا چې هر څومره قیمت او پالیسی او هر څومره ورتپورته وکړه کوو هغه به بیا ډیر سره مني.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایاندی په اسلام آباد کې امریکا غږ ته دغه وزارت د سیکرټر په مشرۍ د شنبه په ورځ کابل ته د یو پلاوی سفر تایید کړ. د پاکستاني پلاوی په اصل کې کابل ته سفر کې چې طالبانو حکومت د ډبرو سکرو د یو ټن محصول د 200 امریکایي ډالر څخه $280 ته لوړ کړی دی. د کلنو پټرولیم وزارت وایاند مفتي اسمت الله برهان ویل چې د مخه د ډبرو سکرو څخه د بیلابیل دارولخه د محصول کلو پیاسي اخیستل کیدی چې اوس یو ټنکرو محصول $280 ټاکل شوی دی.
چې کله به موږ د تعرفه اجازه ورکړل د انتقال اجازه ورکړل نو دوی چې بیا کله اولاده د ساحې څخه به زغال سنگ را انتقالوي نه د بروس کار به را انتقالول نو په دغه وخت کې به بیا د زمرد تعرفه به هم د اجرا کول او هغه د تصدی یا کوم شرکتونو ته چې د وزارت معدن زغال سنگ قانون ورکړي دي هغه به هم خپل مصارف ترې اخیستل. نو دریم د ترانسپورټیشن او څلرم چې کله ډورن کرشي ته بدی ورسول نو هلته به بیا د ګمرکاتي تعرفه محصولاتي تعرفه پر رااله. نو دا تقریبا مخکې درته شویم د 1915 د مخکې چې قیمت ول نو اته به په 200 د $200 څخه تر $250 پورې پی ټن زموږ تجارانو ته لوي دي. اوس چې کله د مالیه وزارت په سیستم کې د قیمت لوړ شوی دي نو اوس دغه قیمت $280 ته تللی دي.
د کلنو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان تر اتیاو پورې د ډبرو سکرو پراخه زیرمې لري چې اوس مهال د 12 کلونو څخه سکاره ایستل کیږي. اوس مهال هره ورځ تر 10 زرو ټنو پورې سکاره د 12 ساحو څخه ایستل کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه 12 کلونو کې د 2 میلیارډ او 350 میلیونو ټنو سکرو زیرمې اټکل شوې دي. د کلنو پټرولیم وزارت وایي چې دا وزارت هره اونۍ د ډبرو سکرو په ګډون د بیلابیلو کاني موادو څخه د 300 سرمنځ میلیون افغانۍ پورې عاید ترلاسه کړي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې تر اوسه دغه وزارت د هیڅ کوم بهرني هیواد سره د قانون د سلو تړون نه دی لاسلیک کړی او ټول تړونونه د افغان پانګوالو او سوداګرو سره لاسلیک شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د سر سلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې په افریقا کې په سلګونو ملیونه خلک د جګړو اقلیم بدلون او په یوکرين د روسي د يرغل نو روس د خوراکي توکو د بې ولړېدو لامل لوګي سره مخ دي. لیسا شلاین رپورټ را لګلې زیات څه دراوم.
د سر سلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی خبرداري ورکوي چې په افریقا کې د خړو بحران روستر بلی خرابېږي. دوه جګړې او وسوال تشدد د کلونو وشکالې لامل د حاصلاتو کمواله د خوراکي توکو او د نورو اجناسو د بېو د لوړوالي سبب شوې دي او هم له دې کبل خلک د سخت بیوزلۍ او لوګي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو ورستې ارزونې وایي چې د افریقا په وچه کې 3.6 میلیونه خلک د خوراک د سخت کمخ سره مخ دی. دا په دې معنی چې د نفوس یو په سلورم برخه کافی خواړه نه لري. د افریقا لپاره د آی سی آر سی سیمه ایز رئیس پیټریک یوسف وای دا وخت ډیر وضعیت بیړنی دی. هغه خبرداري ورکوي چې د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره په کار دی چې نړیوال خپل رول ولوبوي. هغه وایي مرستندوی ادارې نړیوال مالی بنسټونه او حکومتونه باید د بشري ناورین د نه بدلیدو د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. هغه زیاته کړه
As we look at 2023 we know that this will repeat itself.
لکه څنګه چې موږ راتلونکي کال یعنی 2023 کال ته ګورو موږ پوهیږو چې دا به یو ځل بیا ځان تکرار کړي. په اقلیم کې چې کم بدلونونه کیږي هغه به بیا وشي. د خوراکي توکو نامنی به هم هغه سي دوام ولري. دا به د کال د ختمېدو سره ختم نشي. نو موږ باید ټول په خطوګه د دې لپاره ځانونه تیار کړو چې دغه وضعیت مخنیوي وکړو. آی سی آر سی رپورت ورکوي چې په یوکرين کې د جګړې نه وروسته د خوراکي توکو په بیو کې ډېر لوړوالی راغلی دی. دوی وایي چې په کروندګرو باندې فشار زیات شوی دی. یوسف وویل چې د افریقا د وچې سیمه خورا متاثره شوې ده. دغه ټول هیوادونه په مساوي توګه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د روسیې او یوکرين په غلو او غنمو باندې متکی دي. سومالیا دا وخت تر ټولو زیات د خراب وضعیت سره مخامخ ده. نایجیریا هم دغه ملکونو په وړو او غنمو باندې تکیه لري. حقیقت دا دی چې خلک د ډیرو لوی ستونزو سره مخامخ دي. یوسف وایي چې سومالیا او بورکینا فاسو کې هم خلک د ډیرو سختو ننګونو سره مخ دي. آی سی آر سی رپورت ورکوي چې د افریقا په وچه کې د 500 نه زیاتې وسلوالې شخړې روانې دي او شاوخوا 1.5 میلیونه خلک په داخلي توګه بې ځای شوي دي. آی سی آر سی په نړیوالو غږ کوي چې دغه وضعیت د حقیقتو د پاره ورسره باید مالی مرستې وشي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ د 2022 کال په رپورت کې د نړیوالو بحرانونو او تباہی په اړه خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې چې د ویلسیز لپاره چې کوم اهداف ټاکل شوی دا غوي ترلاسه کولې ته مشکل سره مخ کړې دي. په موکړې د رپورت ته
د چهارشنبه په ورځ د اوکرين او د روسي چارواکو د مارچ د میاشتې ورسته د لومړي ځل لپاره سره ولیدل. په استنبول کې د دې خبرو مقصد د اوکرين غلا د نړۍ بازارونو تر سوال دی چې دا وخت خوراکي توکو بي ډیر وړي سي وي. د څو ساعتونو د خبرو اترو وروسته د ترکیه دفاع وزارت یو لیک بیان خپور کړی او ویلي دي چې دا خبري ختمي سي ودی. د ملګرو ملتونو چارواکو او د ترکیه دفاع وزیر حلوسی اکتر هم په دې صدور اړخیزو خبرو کې برخه اخیستې و. ملګری ملتونو هڅه کوي چې د خوړو یو دالیز جوړ کړي چې شاوخوا هغه 40 میلیونه غله چې د اوکرين په بندرونو کې سار ده راو باسي. اوکرين د بریدونو د مخنیوي په خاطر په خپل بندرونو کې مانونه شخ کړی دي او بلې خوا د روسي جنگي بیړۍ وبیا لارې بندې کړي. ایرنستاین چې په فلادلفیا کې د بارني پالیسۍ د څېړنې د انسټیټیوټ سره کار کوي وویل چې په روسي باور او نړیوال بندیزونه د موافقې پر مخ اومده خندونه دي.
This food corridor would require the Ukrainians to remove mines from seaports. They were put there for a reason, to keep Russians from invading their country.
دا خوراکي توکو د دالیز لپاره ضروری ده چې اوکران خپل بندرونه د ماينونو څخه پاک کړي. دا ماينونه لدی وجه شخکلڅوي چې په دغه یواد د روسیې د يرغل مخهونه ولسي. او دا چې هیڅ کوم وجه وسنسته چې بندیزونه د لري کړلسي. او دا د روسیې غوښتنه ده. او دا سکار نسی کېدی. انکارا وایي چې دغه یواد باریز واکونه به د کارګو بیړۍ وساتنه وکړي او د اوکرين د بندرونو څخه به د ماينونو په پاکولو کې به هم برخه واخلي. خو دا شکاري چې د اوکرين د اندیشنو لوجي د استنبول خبري ناکامه شوه. سنیان الجن چې په استنبول کې د اقتصادي او د بارني پالیسي د مرکز سرکار کې وایي قسم پښکارا د چهارشنبه خبرو کوم پرمختګ ونه کړ. خوان کری په دې خبرو کې د مهم منځګړي په هیڅ په جنگ کې د شکیل وړلو ترمنځ په دې خبرو لپاره زمينه برابر کړی. هغه وایي
President Erdogan has been careful to highlight that Turkey wants to maintain relations with both sides. So as a result of this, you know, balanced policy, Turkey is also trying to carve out a space.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ډېر احتیاط څخه کار اخلي او غواړي چې د دواړو خواو سره اړیکې وساتي. نو د دې بیلانس پالیسۍ پر نتیجه کې ترکیه د دې هڅه کوي چې د یو منځګړي او یا د دې خبرو د برابرولو لپاره د خپل ډیپلوماټیک اغیز دلاري ځای پیدا کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به په تهران کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. د ملاقات چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به وي د اوکرين جنگ د خوراکي توکو بوران به د ایجنډا برخه وي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
افغان شپونکي د ترکیه په شنو چلکو او زرغون کمرونو کې د افغانستان د خپلو منظرو په یاد د ترکانو رمې پیایي. خو د هیواد لري د منظرې هم د کورنۍ او ماشومانو لري د دوی زړونه نه ټکوروي. د طالبانو د واکمنې دوه وروسته په ترکیه کې میشت ځینې افغان شپونکي وایي هیواد کې جګړه پای ته رسېدلې او بیرته هیواد ته د ستنېدو هوډ کوي. په موکړي دی رپورټه د ترکیه د غرونو په لمن کې افغان شپانه د ترکانو رمې پیایي. د ترکیه د تونجلي ولایت د سیرمه په دې دره کې چې اوس 55 کلن افغان شپون عبد الله رمې پیایي ډېر کوردان میشتو چې د ترکیه د عصري دولت په پیل کې د حکومت خلاف بغاوت وکړو. خو اوس د ختیځ مرجان دره کې د کوردانو په ځای افغانانو سیږي چې د بیوزلۍ او په ملک کې د جګړې له وجې په سختو لارو د ایران نه دلته راغلي دي.
زه د وکلونو رئیس په ترکیه کې ویرمو پالنه کوم. لومړی مې درې کاله کار وکړل، بیرته افغانستان ته ولاړم، بیا بیرته ترکیه ته راغلم. په تیرو څلورو کلونو کې مې بیا رمې پویولې. که مې صحت ښه وي نو پاتمه میاشت کې به بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
که څه هم د دوو لسیزو جګړو وروسته اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي، خو ځینې شپانه په دې هیله دي چې بیرته به افغانستان ته لاړ شي.
په افغانستان کې ژوند ډېر سخت دی، فقر او بېوزلي ډېره شوې ده. هیڅوک به د مجبورۍ پرته خپل هیواد پرې نه ږدي. نو موږ دلته راغلو چې د شپونکیو په توګه کار وکړو او پیسې پیدا کړو. دا پیسې خپل کورنۍ ته لیږو چې هغوی پرې ژوند وکړي.
دلته میشت افغانان وایي چې افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده، نو دوی به بیرته وطن ته ځي.
راتلونکی کار به افغانستان ته ولاړ شم. جګړه ختمه شوې ده، اوس طالبانو واک اخیستې دي او جګړه نشته ده. نو موږ به بیرته ځو. کله چې افغان دولت د طالبانو سره جګړه کوله اقتصاد ته سخت زیان ورسېده، خو اوس موږ د بیرته ستنېدو پلان لرو.
د تونجلی اصلي اوسیدونکو مصطفی جون وای چې د سیمې خلک د خپل د رمو د پالنې لپاره د افغانانو سره عادت شوی دی.
ځکه چې زمونږ د سیمې خلک رمې نشي ساتلی، مونږ افغان شپونکو باندې کار کوو، حتی زمونږ په کورنۍ کې زمونږ خپل ماشومان هم دانه غواړي چې دا کار وکړي او نشي کولای.
نوې شکلن سلیمان اعظم لسلورو کلونو راهیسي خپل خزه او دوه واړه ماشومان ندلی دلی، خوای د خپل سپو سره د ترکیه په غرونو کې د شپون په توګه کار کول به یادېږي.
زه د پښونو رما په ول ډیر خوښوم، د رما په ول ښه کار دی او زما لپاره اسانه دی. کله چې زه په ایران کې وم ما په ساختماني کار کاوه، دلته زه د شپون په توګه کار کوم، دلته د ساختماني چارو کار هم شته دی، خو معاش لږ ورکوي. زما غرونه خوکیږي، د ترکیه غرونه ډیر ښکلي دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان اټکل کوي چې اوس مهال په ترکیه کې 300,000 افغانان ژوند کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لاندې صفې 15515 باندې واورئ.
افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو په زرګونو نور افغانان پاکستان ته کډه شوي چې ویل کېږي د سختو ستونزو سره مخ ژوند کوي. له دې ډلې یوه 30 کلنه حبه ده چې په افغانستان کې خپل میړه او دوه زامن له لاسه ورکړي. دغه دردېدلې میرمن د نورو ستونزو تر څنګ د ناسم اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. زموږ همکاره مسکا ساپۍ د هغې کور ته ورغلي او حال یې را سره شریک کړی.
د مشر زوی انځور یې په لاس کې نیولی. څلوېخ کلنه افغان کډواله حبیبه چې د یو لسو بچو مور وه، اوس ورته 15 بچی پاتې دي. مشر زوی یې په کابل کې په یوه بمی چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، او بل زوی یې د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شوی. میړه یې هم یو کال مخکې څه ورکړې ده، او درې لونې یې په افغانستان کې دي. دا دردېدلې مور د خپل ستړې ژوند کیسه داسې بیانوي.
افغانستان کې خود سوي چې زامونو به می سبقونه وي، ټيويشن خلکو ته خو دودل ته تعلیمونه کړی وکنه. آیو چې یو ته بشو مریضی شو، د نيستۍ د غریبۍ دی وجه علاج پوره مونږ مکمل دي دونه کې، نو دا مکمل دي علاج نه مر شو. او بل چې و بل باندې بم واولته او په بم مر شو، نو پلار به شپه ورځ دوه پسې جړل، سترګو یې کاټه، خو په ځوانه ځوانه مر شو. چې مر شو مونږ غریان دارین پات شو. د زوی می دوه عملیاتونه کړی دي، بيخي خراب دي، یو شي نشي کوي، بل تخختي چلای د سدې چې وای ګوري و به نه پیژنې لکه پودري. وطن نزن اور سوار ما هر سمي پکې پات شو، زه می وقه می خرج کې کړې می کړه به ته پر اخلم، لورګانې می پکې دي ما ته نشرت لزا هوت نشم.
شپږ میاشتې کېږي چې حبیبه له افغانستانه پېښور ته کډه شوې ده. د پېښور په افغان کالونی سیمه کې په یو زړه کور کې په 8,000 روپۍ میاشتنی کرایه اوسیږي. د حبیبې تر ټولو کوچنۍ لور لس کلنه نرګس د غربت له امله د کور خواته ایښول شوي آش او آلوګان پلوري، او د ورځې 500 روپۍ کلداري ګټي.
لور ته مې سبې غریب پاس هم 15 بجې آلوګان ورته وخوټوم، دا وی سیل تا لوګان شیدلی خرڅی به ماسپغین ورتاش پوخ کما اج خرڅی 50 روپۍ دې دوکیږي چې مونږه دوت ډوډۍ په تیار کو.
سار 15 بجې زما اج خرڅو ما بیا 2 بجې راخاتم چې بیا نور پوخ کما نور وسم کله راته په 50 پاتې شي، کله په کسل پاتې شي. او زم د سکول چټیان دی پلان مړ دی، او ګټو شپ هغه باندې څنګه تغرا وړو کو ګټو نشه بس پنار نه
زرغونه چې یو ټولنیز فعال ده وای د پیښور په سیمه کې د 300 نه زیات افغاني کورنۍ دي چې د طالبانو د بیا وکمنې دوسته دلته راکړوالې شي چې وس لګړو ستونزو سره مخ دي.
الا کله نه طالبانو حکومت راغلي د دلته 300 نه زیات افغانان افغان کالونی ته راغلي دي او د دې بالکل ډیر زیات حالات خراب دي نو ور سره کورشته دي او نه سکار روزګار شته دي او کارډم ور سره ماجر کارډم نشته چې دی او بهر چرته کارو کې دی وناري نه او کار روزګارو کې او دلته کور د پاره سره نه فقره وړي استم ور سره نشته دي.
حبیبا په کډوالۍ کې د خړاونو او بې وسلۍ شپې سبا کوي خود اولادونو د خوندیتوب او روخانه راتلونکي په اړه هیله منه ده. مسکا ساپي د امریکا غږ پېښور.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
توقع ده چې سبا د یک شنبه په ورځ د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو لړپړ هیئت کابل ته سفر وکړي. حیات با د خپل دو ورځنی قیام په دوران کې د افغانستان نه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادرولو په اړه د طالبانو د انتقالي حکومت له مربوطه چارواکو سره مذاکرات وکړي. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د هغه ولایت په مرکز پلیخومري کې د یو مسافروړونکي سرویس موټر او د یو ټرک ترمنځ د مخامخ ټکر په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي او یو لسن نور ټپیان شوي دي. نا پیژندل شو وسلوالو د فراه د ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ د یو پوخانی ولسوال دوا زامن اشتلی او وجلی او یو تنې ټپی کړی دی. د کولورا ساري ناروغي وسله قندهار هلمند زابل او دایکندین علاوه د غزنی په شمول شاوخوا نور ولایتونو ته هم خپره شوې ده. د غزنی د ولایت د جیرو په ولسوالۍ کې له 500 نه زیات ناروغان په دغه ساري ناروغي باندې اخته شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیواله مؤسسه یا هيومن رائټس واچ وایي چې د نړۍ مشران دي د ډیپلوماټیکي فشار لاره د افغانستان وسنی چارواکي اړباسي چې په سمدستي توګه د جنونو کنځي پرانیزي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیونی شبکې رپورت ورکړ څلور تنه پاکستانی محصلین چې په ننګرهار او کابل کې طب پرشتہ کې درس لوستو د لوی اختر په لومړۍ ورځ غایب شو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن جمعه پورس لطلابیب نه سعودي عربستان ته رسیدو وروسته په جده کې د هیواد د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او د ولیعت محمد بن سلمان سره ملاقات وکړ. څارونکو په دې باور دي چې سیمتا د بایدن د سفر یو مهم هدف دا دی چې د اسرائیلو امنیت ټینګي. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د هغه هیواد سمندري پاوز د هند په سمندر کې د بی پلوټر ډرون الوتکو تمرینات اجرا کړي دي او د باخبرو سرچینو د ریپورت لمخې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل او د قندوز د ولایت د امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش د خراسان د څنګې د غړو په خلاف د عملیاتو په دوران کې 2 کسه وژلي دي او د 3 خوځو په شمول 4 کسه ژوند نیولې دي. ویل کېږي چې په نور شو کسانو کې خارجيان هم شامل دي.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.